سلامونه نن شنبه ده د تور لسو سلرم کال د مرغومي شلمه د دوروش په گشتم کال د جنوري لسمه پیل په مهمو خبرونو کو زه صفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خره غلاستویم پیل په مهمو خبرونو کو قزاقستان وی پتیر یو کال کې له افغانستان سره تجارت دریش پته سلنه زیات شوې ده د قزاقي رسنیو د دغه یواد چارواکو په وینا د جمعې پر اس خبر ورکړ چې د فیصدی د 2015 کال په وروستیو کې ثبت شوی د راپور له مخې د 2015 کال د سپتمبر او دسمبر په میاشتو کې افغانستان ته د قزاقستان صادرات یو او یا فیصدو کې لوړ کال همدې مودې په پرتله زیات شوی قزاقستان تر لیرې افغانستان ته غله دانې صادرولې او په اکتوبر میاشت کې له پاکستان سره د لارو له بندېدو وروسته افغان سوداګرو تر ډېره قزاقستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادو ته مخه کړې ده اروپایی ټولنې ایرانیانو ته د انټرنیټ د بیا برقرار کېدو د غوښتنې تر څنګ د معترضانو په وړاندې د ایراني پوځیانو هر ډول تاوتریخوالی وغانده د اروپایي ټولنې ویاند انوار العنوني د جمعې په ورځ وویل د ایران خلک د ښه ژوند لپاره مشروع غوښتنې کوي او د سوله ییزو مظاهراتو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی د منلو نه دی ښاغلی آلمونی همدار از ایرانی چارواکو وغوښتل چې د بیان د ازادۍ او همدارنګه د سوله ییزو مظاهرو او راټولېدو مسئلې ته احترام وکړي او انټرنیټ ته د ټولو د لاسرسي حق بیرته تامین کړي د ازادي راډیو د فردا څانګې د راپورونو په اساس د پنجشنبې په شپه باندې په ایران کې انټرنیټ پرې شوی دی په ایران کې لاریونونه د جدي له ومې د ریالو د بې سابقې بې ارزښته کېدو او همدارنګه د ګرانیو په غبرګون پیل شوې د پنجشنبې تر ورځې پورې هلته د لږتر لږه 45 مظاهرهچیانو د وژل کېدو او د 2000 نورو مظاهرهچیانو د نیول کېدو راپور ورکړل شوی د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د افغان کډوالو پر نیولو د هغوی پر ځورولو او په زور افغانستان ته د هغوی په راستولو اعتراض کړی د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته د جمعې پر ورځ په استولي لیک کې دا هم لیکلي چې د افغان کډوالو شړل ودروي په لیک کې دا ټینګار شوی چې پاکستاني چارواکي باید ډاډ ورکړي چې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی کېږي او له کمپونو او استوګنځایونو په زور نه ایستل کېږي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,300 افغانان افغانستان ته خرج شوي او په هند کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو ګمارلې شارج دافیر نوې ډیلي ته رسیدلی هندي رسنۍ راپور ورکړ چې د جمعې په ورځ مفتي نور احمد نور نوې ډیلي ته ورسېد چې د افغانستان په سفارت کې شارج دافیر چارې مخ ته یوسي د هندي رسنیو په وینا هند د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت د ډیپلوماټ د منلو سره موافقه کړې وه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هند ته تللی و د هغه سفر پر مهال ښاغلی نور هم له امیر خان متفق سره و طالبانو د 2023 کال په اپریل کې هم په نوې ډیلي کې د سفارت لپاره شارج دافیر معرفي کړې وه چې هغه وخت د سفارت د کارکوونکو له لوري مخه ونیول شوه چې سفارت ته داخل شي وار بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د تیر یو کال په ترڅ کې 350% کم شوی دا راپور هم د تخترو چې د ترکیې پولیسو دا کوي افغانستان لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده د ایران له مظاهرو به مو هم خبر کړو
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت د تیر یو کال په ترڅ کې 350% کم شوی د سوداګرو په باور اصلي علت یې د دواړو هیوادو ترمنځ د تجارتي لارو بندیدل دي د شاوخوا درې میاشت راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوې دي جزئیات په دغه رپورټ کې
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د تجارتي لارو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 350% کم شوې خود دوی په وینا د دوړو هیوادونو سوداګرو ته رسیدلی مالی زیانونه تر دې ډیر زیاتی چاټکل کیږي لاغه وروسته چې د 2015 کال د اکتوبر په 11مه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمن نشته وشوه پاکستان له افغانستان سره اته تجارتي لاري د ډیورنت کرښه په وښتو بند کړي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستيال محمد جونس مهمند ازادي راډیو ته وویل.
زه فکر کوم چې دغه کچه چې پاکستان وایي دا کچه دردی هم وړې ده، وجود دی ترانزیت د افغانستان د لارې څخه مرکزی آسیا ته روسیې ته دې سره په ټپه ولار دي، او هیڅ ترانزیت د سپولز جون د هغه عجلانه تصمیمونه چې زموږ همسایه ملک په مکرات و مراتو نیولې و، دغه په وجه که زموږ تجارت ته دی وخواته کم سوی دی، د تجارت زموږ خواته کم سوی دی، د دواړو لورو خلکو ته زیانونه او تاوانونه رسیدلي دي. زموږ تجارت چې دی اوس پر ډېر پر نورو بندرو باندې اتکا لري او دغو بندرو څخه.
پاکستانی ورځپاڼې نیشن د رسمي سرچینو په حواله لیکلي چې د سرحدونو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 35% کمه شوې، او پاکستانی صادرونکو ته یوازې له افغانستان سره د سوداګرۍ د محدودېدو له کبله هره میاشت نږدې 100 میلیونه ډالر زیان رسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې د خوړو، تیلو او خوراکي توکو د لیږد لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري، په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره چې سمندر ته لاره نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه غړی او د اقتصادي چارو کارپوه ازرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې هر بندر د نړۍ په لور یوه دریڅه ده، او له پاکستان سره د تجارتي لارو بندیدل د دواړو لورو پوسیاندی.
دا زموږ نه یوازې د وزارت لپاره خند رازیږي، په عین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنه کوي. نو هیله من یو چې دا لاره زر تر زره د بینالمللي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي. دا نه یوازې زموږ په ضرر دي، بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دي. منطقي انتیګریشن یا همګرایي اقتصادي تکنیکی
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو بندیدل تر دې مخکې هم په سیمه کې د بیو د لوړېدو سبب شوی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه لارې به تر هغې پرانیستې نه وي چې د طالبانو له حکومت څخه د باور وړ لیکلې تضمین ترلاسه نه کړي، چې د وسلوالو ډلو د بریدونو مخه بنیسي او د تحریک طالبان پاکستان پر ضد به عملي ګامونه اخلي. طالبان دا اداره دوی چې دوی د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي، او د اسلام آباد په ځواب کې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي دي که پاکستان سرحدي لارې پرانیزي دوی به بیا هم تر هغه وخته پورې خلاص نه کړي چې اسلام آباد ټینګ تضمین نه وي ورکړی چې په راتلونکي کې به تجارتي لارې له سیاسي او امنیتي مسایلو سره نه تړي. د دې وضعیت دوام د سوداګرۍ په ټولنو او شنونکو کې جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی خبرداری ورکړی که د لارو تړل ادامه پیدا کړي، نه یوازې به د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې نورې کمزورې کړي، بلکې د سیمې بې ثباتي به هم نوره ژوره کړي.
په ایران کې تر ټولو بیساری مظاهره شوې دي، بیساری په دې چې په لوی تعداد باندې د پلازمینې تهران په بیلابیلو برخو کې لسګونه زره کسان واټونو ته راوتلي دي او د رژیم ضد غږونه پورته کړي دي. دغه مظاهره د دسمبر په 28 باندې د ډالرو د بیساری لوړېدو او همدارنګه د اقتصادي وضعیت خرابېدو په غبرګون باندې لومړی له کسبکارانو پیل شو چې وروسته ورسره ګڼ خلک یو ځای شول، او اوس یې اهداف تر هغه لا پراخ شوي دي. د رژیم ضد شعارونه پکې ورکوي، کېږي رژیم په جابر سرکوب او همدارنګه ټولو ناکراریو شاته بلل کېږي، او تر دا اوسه پورې د ایران بیلابیلو د بشري حقونو فعالو ډلو همدارنګه خلکو راپور ورکړی دی چې لږ تر لږه 15 مظاهرچیان وژل شوي دي، او اکثر د بشري حقونو مدافع ډلې، حکومت ځواکونه او بسیجان چې د حکومت تړلي خلک دي، هغوی تورنوي چې په خلکو باندې مخامخ ډزې کړي دي، ساچمه او پلاستیکي مرمۍ ویشتلي دي چې ګڼ خلک یې ټپیان کړي هم دي. د سلګونو په تعداد همدارنګه لږ تر لږه 2000 دغه ایره چند حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوې دي. د راپورونو په اساس او په ویډیوګانو کې هم ښکاري چې دغه کاوړیا قارجونو مظاهره چانو په بیلابیلو ښارونو کې ځینې دولتي ودانۍ، د پولیس سټېشنونه او د پولیسو اړوند موټر سوځولې دي. همدارنګه په ځینو سیمو کې د دولتي رسنیو د صدا او سیمه دوه بلډینګونه هم سوځېدلې دي. دغه ټولو مواردو ته په کتو باندې د ایران حکومت په تیره بیا د ایران اخوندان او د دوی رهبر آیت الله علي خامنئي د ایران دغه مظاهره چان بلواګر او رانکاری بلل دي، چې د دوی خبره باندې د امریکا په لمسون باندې د ایران ودانۍ او شتمنۍ ورانوي. خو د ایران خلک وایي چې رژیم د ټولو ورانۍ او ناکراری تر شا دی، او همدارنګه د معترضینو په سرکوب او ځپنه کې په پراخه کچه باندې لاس لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي راډیو سلر ویش ساته.
د ترکیه پولیس دا کوي چې افغانستان لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د غیواد د پولیسو د 2015 کال کلنی راپور کې راغلی چې د طالبان حکومت لخوا د کوکنارو په کښت باندې د بندي سربیره افغانستان د نړۍ په کچه د هیروینو او نورو نشه یي توکو په ګډون د اپینو د قاچاق او تولید اصلي سرچینه شمیرل کیږي. د طالبان حکومت تل ویلي دوی د کوکنارو پر کښت په بشپړ ډول د بندیز عملي کولو ته ژمن دي، خو د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمېر بازګران وایي د دې لپاره چې بدیل کښت لپاره څه نه ورکول کیږي، د بیکارۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله مجبور دي چې کوکنار وکري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ترکیه پولیسو په یو راپور کې په دغه هیواد کې د نشه یي توکو په ځانګړي توګه د هیروینو د تولید مرکزونو د زیاتوالي او مډرن کارونې په اړه د اندېښنې په څرګندولو ادعا کړې چې افغانستان د طالبانو حکومت د بندي سربیره لا هم د نړۍ د هیروینو اصلي سرچینه ده. د ترکیه د پولیسو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 8مه په خپل ویبپاڼه د 2015 کال کلنی راپور کې چې 198 مخه دی ویلي چې په دغه هیواد کې په 2014 کال کې هیروینو ضبطول 1.5% لوړ شوی او 4.3 ټنو ته رسیدلی دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندي سربیره افغانستان د هیروینو او نورو نشه یي توکو په ګډون د اپینو یا تریاکو په قاچاق او تولید کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو لوی وړاندې کوونکی یا عرضه کوونکی هیواد پاتې شوی دی. دغه شان زیات شوی چې د کوکنارو پر کار د طالبانو حکومت بندیز وروسته د قاچاق کوونکو ډلو د هیروینو په عرضې د دغه بندیز د اغیزو د کمولو لپاره اپین سیرمه کړل. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د بندیز د هیروینو په عرضه کې کمښت راوستای، خو ټینګار یې کړی چې د کار بیا ځینې کاروونکي د مصنوعي مخدراتو کو کارونې ته هڅولي دي. د ترکیه د پولیسو د 2015 کال د راپور له مخې ترکیه د غیر قانوني مخدراتو کو لپاره د دهلیز په توګه خپل دودیز رول څخه وتی او د دې توکو بازار او د تولید مرکز ګرځیدلای دی. په راپور کې ویل شوی چې د بخوا په څیر د بالکان لاره، سویلي لاره او شمالي لاره د افغانستان څخه د ترلاسه کیدونکو اپینو د قاچاق لپاره تر ټولو ډېرې کارول شوي لارې دي. د ترکیه د پولیسو کلنی راپور کې زیات شوی چې د اپینو یا تریاکو سربیره افغانستان د میټا مفتامین لپاره د مهمې سرچینې په توګه مطرح کیږي او د دې تولید افیډرا بوټي سره نږدې تړاو لري چې په طبیعي ډول په افغانستان کې وده کوي. له دې بوټي څخه افریدین ماده د میټا مفتامین د تولید لپاره ترلاسه کیږي. د مخدره موادو د ضبط په تړاو ارزونې په افغانستان کې تولید شوی میټا مفامینو کې د کیمیاوي موادو کارول تاییدوي. د مخدره توکو په برخه کې د طالبانو د بندي سربیره د میټا مفتامین تولید او قاچاق کم سوای نه دی او په ګاونډیو هیوادونو کې نیول د 2023 کال راهیسې زیات شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي، خو افغانستان کې ځینې بزګران په خپلو ځمکو کې د کوکنارو د کښت اعتراف کوي او دلیل یې پراخه بېوزلي، د بدیل کښت نشتون او بیکاري یادوي. د بدخشان ولایت چیرې چې د روان لمریز کال په اوړي کې د طالبانو او ځایي بزګرانو ترمنځ د کوکنارو د کروندو د اړولو پر سر اخوډب او ان مرګزوب له هم رامنځته سوه. د درایم ولسوالۍ یو بزګر چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
سږ کال مې 40 منه کوکنار وکرل او نور به هم وکرم، نه کار شته او نه بل څه. یوه کوټه ماشومان لرم، نو څنګه وکم؟ د هغوی ډوډۍ څنګه ومومو؟ تیر کال ټول واړول، خو دومره پاو تاریاک مې ترې ټول کړل، خو دوه پاوا تاریاک مې ترې ټول کړل. په هماغه وخت کې مې یو څه چاره وشوه. د یو پاو تاریاکو پیسې زموږ لپاره د 100 منو غنمو پیسې کی. چیرې دی نور کاروبار؟ په مزدورۍ له کومه ځایه پیدا کړو؟ له بل چا مې ځمکه واخیسته او کوکنار مې پکې وکرل.
د دغه ولایت د ارګو ولسوالۍ یو بزګر هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل: که څه هم د دوی په سیمو کې د کوکنارو کښت د تیر په پرتله خورا کم سوی، خو په خبره یې دوی او ځینې کلیوال یې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره په پټه توګه کوکنار کري.
لومړی خو زموږ اکثره ځمکې للمي دي، بل ځوانان کار نه لري او بیکاره دي. که څه هم دولت مو مخه نیسي وایي چې مه یې کری، خو موږ ته هم پاشو. خلک دلته بدبخته دي، ایران ته چې ځو لاره نه راکوي، ترکیې ته چې لاړ شو را ریپورټ کوي، مو مجبور یو چې کوکنار وکرو.
دا بزګران د بدیل کښت غوښتونکي دي. د ترکیې د پولیسو په راپور کې دا هم راغلي چې افغانستان لا هم مراکش، پاکستان او لبنان سره یو ځای د نړۍ د 400 یا هشیش د لویو تولیدونکو وړاندې کوونکو په ډله کې دی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو دوی د حکومت ویان سبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان دی عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو تاسو ته رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیا د دوی په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ازادي راډیو